دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې د دې امید سره هرکلی ویم چې روغ جوړ او خوشحاله به. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان په امنیتي او سیاسي صورتحال، د سیمې په چارو باندې او دغه شانتې په نړیوالو چارو باندې هم یو شمېر تبصرې او راپورونه لرو. خو ړومبې د نجیب آمرنا د دې وخت خبرنو.
سهار مو نیکمرغه. په مکړې د خبرنو سرټکو ته، په ملتان کې 14 ل 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لړولې. په غزنی کې نن په یو زندان بریج بیګا په یو زندان بریج شوی او سلګونه بندیان ترې رسیدلې دي. او په مصر کې امنیتي ساتیرو د سیلانیانو په موټرو برید کې 12 کسان په غلطۍ وژلي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې 14 له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 30 زیات نور بیا ژوبل شوي دي. 14 د بسونو هډې ته څیرمه شوې ده او په وژلو شوو او ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. 14 د بسونو په هډه کې ولاړو موټرو دوکانو ته هم تاوان رسولی دی. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وایي دا یو ځانمرګي حمله برېښي.
دی وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې د ځانمرګي برید تر برېښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید تر غوښتل چې په موټرسایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې دا ډول بریدونه کم تر سترګو کې. اکثره 14 او ځانمرګي بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو کې مخې ته راځي. د دې تازه برید پړه تر دې دمه چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې په هوایي بمباری کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوز د اماریکو ادارې مشال لډیو ته ویلي هوایي بمباری په شوال، ګربوز او زوی نری سیمو کې شوي او په ترس کې د تونرو وسلوالو و پټنځایونه تباه شوي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د 2 کسانو مرګ ژوبله ورړولې ده. په آزاد ډول نه د طالبانو نه هم د حکومتي لوري د ادعا او سپیناوی کېدای شي، ځکه چې آزادې سرچینې د پیښې ځای ته لاسرسی نه لري. د پاکستان پوځ له تیر سم مهال نه په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه عملیات هم کوي. د سواد د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر پرون ناوخته ناسرګندو وسلوالو په ډزو وژلې دی. د یادې تاڼې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم دغه تن چې د امن د کمیټې غړی او جنرل کونسلر و د ماسخوتن د لمانځه نه پس کور ته روان و چې ورباندې ډزې وشوې او په ټکه مړ شو. په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان ژوبل شوی دی. وروسته امنیتي سرتېري د پیښې ځای ته لاړه او د خلکو نه یې پوښتنې ګاروېګنې وکړې. د یادې پیښې پړه چا قبول لا کړې نه ده. خو تر دې وړاندې په سواد کې د امن د کمیټې لسګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته توګه وژلې دي. د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې چارواکو مشال لډیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرده صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنز پر ضد د ساسکو د ورکولو 4 ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کېږي. د دې سره تړلی یو بل خبر دا ده چې تېره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته شوی و. دا 4م ناروغ دی چې د کانګو وایرس په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلی دي.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گسترده را بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د مبوسین بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم رارسېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلې دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. هلته د افغانستان فوځوي په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او په کندهار کې 29 حلقې ماینونه شنکل شوي دي. د 215 تل قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریزي وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوختو چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا یا د اوتریش سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماش ډی میزری پرون وویل چې د دې هڅې موخه جرمني ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمني د اقتصاد وزیر بیا وایي جرمني اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکلې شمېرې هدف ته په رسېدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخلیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پنجاب په ملتان ښار کې بمی چاودنې 10 کسان وژلي دي. په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شوی دی.
نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په مخه باندې مړ دی.
قبایلي سیمو کې اصلاحات په دغه لاره کې خنډان څه دي؟
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیې د طرفه په دې کې څه خنډونه ضرور راځي.
او د لوی اختر د راتګ نه وړاندې د څارو د میلو حال هم در
دا قربانه په خیال ساروی غسول راغلی ما هم نن سبا بدل ته کیدا سي کار چې ساروی ډیر زیات ګران دي او کوشش کوم چې ځان لا بغیر سي ساروی ورم جوس مطابق وي.
د سیمه ونلنه نور هم یو شمیر راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزمګاړو به موضوع ته د پنجاب صوبې د ملتان په ویاړي سیمه کې بمی چودنه شوې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شامل دي. د دې په وینا د پیښې ټپیان د ملتان نشتر روغتون ته وړل دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او د مړو شمیر ښایي پورته شي. په دغه اړه باندې تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پنجاب ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د یکشمې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نورو شخصي روغتونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد کندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي. دی وای د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلې چې د ځانمرګي بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي بریدګر غوښتل چې په موټرسایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتانی او جګپوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي څو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګي برید و که بمي چاودنه وه. د پیښې ځینې عیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمي چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
پوځي چارواکي وایي چې تیره ورځ شوال کې په هوایی برید کې 19 وسلوال وژل شوي او د دوی 9 پټنځوینه د منځه وړل شوي دي. بل طرف ته وسلوالو طالبانو دعوه کړې ده چې په شوال کې د پوځ سره په نښتو کې 8 پوځیانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. زموږ همکار عمر دراز وزیر نور معلومات لري.
چارواکی وای هوایی بمبار د شمالی وزیرستان شوال گربز او زوی سیمو کې شوه چې د وسلوالو په ټنځایونه یې بمبار کړي. د فوزاماړي کوسانګې ISPR د دغه بریدونو پخلی کړي او ویلې دي چې دغه بمبارو کې د وسلوالو اووه مرکزونه تباه کړي دي، خو د سیمې آزادو سرچینو دغه بمباري کې د مرګ ژوبلې سپیناوی نه دی کړی. بل طرف ته وسلوال طالبان دعوه کوي چې تیره ورځ شوال د جنوبی وزیرستان په طرف سیمه کې د فو سره انخته شوه چې تر اتو پورې سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د دوی په وینا دغه کاروایی مسعود طالبانو خان سید سجنه ډلې کړې، خو فوز دغه دعوو په اړه څه نه دي ویلي او تیره ورځ دغلته د څلورو فوزیانو د ژوبل کېدو سپیناوی کړی و. شمالی وزیرستان شوال کې په دې وروستیو کې فوز مکانی عملیات پیل کړي چې د فوز په وینا د شمالی وزیرستان میرانشاه میرعلي او خوش سیمه یې اوس په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخیستی او شوال کې اوس مخ په وړاندې عملیات کوي. شمالی وزیرستان کې تیر کال جون نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت ورکړل شو بیانونو تر مخه. تر دې دمه دغه عملیاتو کې د وژل شو وسلوالو شمیر 3000 ته نږدې شوی، خو وسلوالو وخت په وخت دغه دعوې رد کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
داعش وسلوالې ډلې افغان پولیس سرمه د باجوړ جنسې په ډمډول نیمه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یو پوستا د برید ادعا کړې ده. داعش دا ادعا په داسې حال کې کړې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغې ډلې د شتون راپورونه بیا بیا رد کړي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات ذبیح الله شفق راکوي.
د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غړي د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د دوی وسلوالو د باجوړ ایجنسۍ په ډمه ډوله نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او هغې ته یې اور اچولی دی. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې دا برید د تحریک طالبان پاکستان دغې ډلې لخوا شوی چې څه موده مخکې له دغه تحریکه لارې بېلې کړې او له داعش وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته د ملیشه ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړې ده. د ملیشه ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون رد کړی، خو د دې تر څنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې دا برید د داعش وسلوالې ډلې ملاتړ کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډر سید نذیر مومند د داعش لخوا پر پوستې د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي.
واقعي ده چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څه قداور نه لیډر شته دی چې هغه داسې هدفونه ولګوي چې هغې ته موږ وویل چې واقعي ده د دوی یو وجود شته دی. دا د یو مل کار نه دی چې د دې مخنیوی وشي. په کار ده چې قوي سطح باندې صدا سے ټاکلي ګامونه او داسې یو بل سره روغه جوړه او یو بل سره اعتماد او د انټلیجنس معلومات او یو بل تور کول او د دین علاوه د غیر پاره یو ستراتیجی په کار ده چې هغه د ټول مرکونو مشترکه وي.
داعش یا اسلامي دولت هغه وسله ولا ده چې د محل د عراق او شام ډیرې سیمې تر ولکې لاندې دي او همدارز ویل کیږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د پختونخوا د سواد درې د کابل تحصیل په ننګولې کلی کې وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او جنرال کونسلر په ډز ویشتې او وژلې دي او دغه یو بل ملګری جوبل کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل له منګورې نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناڅرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سي ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی د پلار نه غلام رحیم نوم دی د غونډ نینګولې اوسېدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځ وکړو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په موقع باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ولدی په زلحنان تک نه نینګولې چې دی هغه شدید زخمي دی. دواړه کیچول ته هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمي شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان پوز کور په کور د منظمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې سکم 12 تنان وژل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونې په منځنیو صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15 316 15 او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي.
اوردونکو سرزو دکر خیغاړه غزنی ته چرته چې تیره شپه طالب وسلوالو د غزنی په زندان ډله ییز بریدونه کړي دي او دغه زندان دروازه یې نړولې ده. د چارواکو په وینا په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشي شوي خو طالبان دغه شمېره تر 400 تنو لوړه ښایي. په دغه اړه باندې سید شاه سقیم نور تفصیل راکوي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمېره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیري وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولي دي.
352 نفر د مبوسینه از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او ترپلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیري وژل شوي خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیري یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړو دغه غردون کو سیو راپور د قبایلی سیمو پاړه باندې چرته چې د قبایلی سیمو نل سغړو په متفقه توګه په پارلیمان کې یو بل جمع کړی دی او د فاټا آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو ځینې کارپوهان وایي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په لارو کې لاوس هم یو شمیر خنډان شته. نور تفصیل د ګل ایاس په راپور کې و.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمې نه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو له مشال اړي سره په خبرو کې ادا کړی وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخواني غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه ده سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18-18 کروڑ باندې په 35-35 کروڑ په 40-40 کروڑ باندې په پاټه ته ځان بدلی او هغه به د وی وی شپې چې کوم دی نو 2-2 کروڑ او 3-3 کروڑ روپۍ د هغې مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کوم چې مراد یافته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خنډانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خنډ په دارا ځي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی. حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خنډونه ضرور راځي. د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خنډونه ضرور راځي. د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو دی د هغې د طرفه به څه خنډونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو پسنه طریقے سره بیا دا هندونه بچی دي نو وخت وخت دا مسلیق به ضرور راځي. خو هغه وخت په وخت سره چې کم دي نو هغه ان شاء الله چې هلکه دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې څه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسف زی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دي او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف زی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نه کړی شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا آئین سازۍ ضرورت دی ځکه چې د پاټا ټول معاملات آئینی طور له صدر مملکت د پرزیدنټ هغه ډیل کوي او دا د ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې سخن به د دې په لار کې موجود نه وي.
که څوم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال لاډیو سره په خبرو کې ویل که چرې په فاټا کې په سمدستي توګه بدلون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي نو باید په دغه سیمو کې بدلون مرحله وار راوستل شي.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو چونکه د جنگ جګړې او بېقرارۍ له کبله د غلطه روایتي نظام ډېر کمزور شوی دی نو ځکه اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمې په قومي بهیر ورګډې کړي شي. په دغه اړه باندې ایکسپریس ټریبیون یو راپور خپور کړی دی. مجید بابر د هغې مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلي سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 9 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑو اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 270 او 286 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسایی ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلیمان نه پاس شو نو د 9 وړو قبایلي سیمو او 6.5 قبایلي سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي، بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چونکې دا مهال په قبایلي سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزوری کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. اداریه زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. اداریه مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات وروستي پړاوونو ته داخل شوي دي. ورو ورو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هېرول پکار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغي توب له امله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي، او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو 78 کالونو روان دی، او د اجتماعي ذمهواری د ظالمانه او غیر انساني قانون FCR د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تېرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی، د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی. تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچی د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال لیډو د غوږ یو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د نغمه په آواز دغه سندره وړاندې کوم. مشال ریڈیو دغه غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نهانی می بجې کیدونکې دي د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې.
د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات نور بیا ژوبل شوي دي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد کندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله بریښي. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې اوولس وسلوال وژلي دي او په ترڅ کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر غلام سید بیګا ناوخته ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژلی دی. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پښتونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنځ پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلیږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکه ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزي زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلې دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. هلته د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کولو سرودی اسلام آباد ته چرته چرابه اکرم خان ځلې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هینا ربانیکر او سرتاج عزیز موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمی مخې ته راغلې دي چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خو پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار الوبوي. وحدت ورځپاڼې خپلې ادارې د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په څرګندونو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوي دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوو چې ګاونډي هېوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هېواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخري کې لیکي چې سونځي تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکراتو للارې هواریږي. جنګرس پانه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس سجیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپرې کولو له وجې یو سل 500 زده کوونکي متاثر شوي دي. اداري وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس سکولونو ته لیږل شوي وي، هغوی بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کېږي چې سپرې خصونه مخکې ضلعي انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپرې ولې وانخستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمېوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. گلف نیوز ویب پاڼه لیکلی دی باید چې د پاکستان ولسي حکومت د ولس ستونزې پر وخت حل کړي، ځکه چې د پاکستان ولس اوس هم د خپلو ستونزو د هواري لپاره د پوست په لور ګوري. بلخوانه ټوپه یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څانګې لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپې وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي، او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافې پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې عکاسي کوي چې پاکستاني ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پوښتنه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالکونکي په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قامی مومنټ غړو له نیولو سره کار نه کیږي، او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چې د پاکستان ولسي ادارې پیاوړې کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي، او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کېدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي، او همداراز په بهرنیو مرستندویه هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی د پروژو او هلو ځلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی دی چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی، خو د نتیجو نه لاسوک خبر شوی نه دی. دغه لیکنې مهمې برخې له ګل آیا زور.
له امریکا نه خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د دغه هیواد مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړې، خو شنونکي وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دي لګول شوي. ورځپاڼه وایي چې زیاتره امداد په انتظامی چارو خرچ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې رسو کې د دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نورې راښکاره شوي، ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانی په پېښور های کورټ کې د دغه مقدمه تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانی د پاکستان د منصوبه بندۍ د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلی چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانې په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نښه کیږي. ورسپانې د یو امریکایي څیړنیزې ادارې څیړنکار رضا رومي په حواله لیکلي چې مرستندویه ادارې په توانایي او تعلیم څانګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې څرګند کړي نه دي. رضا رومي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیرې زیاتې پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې د دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوي نه دي. ورسپانې لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ور نه کړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوي امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکړل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانې په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادي ډانچې په جوړولو کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایهکاری اعلان کړی وو. د دې پرتله یو ایس ایډ مرستندویه ادارو په هغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهوري نه دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویل دي لامونې ولي بهتر اباسین پورې د دې وطن مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمواري ده. د اسکزي په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي خلک یې نه خوښوي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړې دي. زمونږ همکار خدای نور ناصر په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوم ورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوم ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکتي وویل له امونې ولې تر اباسی نه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیش دي، زموږ کام چې د کوم مشکلات تیر شوی دا ګب څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپل ولسونو رهبري نه وکړي، د خپل سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه ورځو د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قومونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
په داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ عیسوي کې چې کله په یورپي ملکونو د یوناني او لاتیني خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د خاطي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په دریم ورځ بیا هم درې بیل بیل برخې وې چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقاله وړاندې کیږي او په دریمه او اختتامي برخه کې به قراردادونه او اعلامیه وړاندې کیږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له کوټه څخه مو د خدای نور ناصر راپور اوریده او د خبرونې په دغه برخه کې تاسو د پاره د عروج مومن په آواز دغه سندره.
سندره مرده اردن کو اوس یو بل راپور ته راځو. په خیبر پختونخوا کې بیلابیل میوې او فصلونه کیږي، خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوې او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې لیږل کیږي. په صوبه کې د کر کروندې د چارو پوهان وایي باید صوبایي او مرکزي حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه تفصیل د فرخنده اسد نورو.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي باید حکومت د دوی میوو او نورو فصلونو له هم هغسې مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوو او روجو ته حاصل دی. په تیره اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه یې غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار د لګول شوي حکومتي ټکسونه ختم کړي او لکه د ټکسټایل د صنعت غوندې دی دوی ته هم بجلی او نور سهولتونه په ارزانو بیو ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وایي باید مرکزی او صوبایي حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي. د سوات یو اوسیدونکی جمال ناصر وایي د دوی په سیمو کې ډېرې خوږې میوې کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي، خو بیا د دغه په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته په رسولو کې مشکلات لري.
دلته کې دا ایکسپورټ کیږي ډېر ښه په دې خدای باندې کرایه نه ډېرې زیات اوس دې سره کو تاسو کمپیر کړئ د ایران یا د نور ملکونو کې دي کم چې میوې ایکسپورټ کوي دا هغه کرایه نه ډېرې زیات کم او دلته کې خوچا په دې باندې زما په خیال صرف سوچ نه دی کړی کرایه نه کېدي نه ډېرې زیاتې پی نه کو فرض کړه زمیندار هغه ایکسپورټ کوي نو په هغه باندې بیا دا دغه پکې کم ده دلته کې مڼې هم شته ټول نه ښه کوالټي او بیا دا پیچې چې دي شلدالان چې دي دا په ټولو کې ښه کوالټي دي پوره نمبر یې دي په هغه نمبرو باندې بیا راځي لکه شپږم نمبر شي اووم نمبر شي اتم شي په کار چې ګورمنټ سبسډي ورکولې په دې دغه سبسډایز ریټس دي سر یې
د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نورالامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي.
په سوات او په پالچینا علاقه کې نورو جا کیږي چې په سوات کې ورته بېګه میوه وایي او دلته ورته لوګو سنو باندې داسې کاټه غوندي وایي چې انتهایي مقدار ماده یې هغه انتهایي خوږي نو تر اوسه پورې دغه روجي چارو بار ونه خبر ہے تقریباً ہر قسم میوہ اور ہر قسم سبزی کی خیبر پختونخوا اللہ تعالیٰ سے موسم ورکڑے دے آغا تقریباً ہر قسم سبزی اور ہر قسم میوے کا پارا بہتر ہے.
ڈاکٹر نورالامین وائی دا پختنو سیمو کے رنگا رنگ میوے او غلی کی گی او باید مرکزی او صوبائی حکومتوں پو زمیندارانو کے دا پوہا پیدا کری چی دوی با سنگ خپل فصل نړیوال مارکیٹ تا رسبی او پو دغه لڑکے دا کروندگرو دو مسلو حل تا پام وکری.
زمیندار ذمہ داری خدا کیا ہے پیدا ان خود گورنمنٹ ان سے ذمہ دار ہے بقرار دی کہ علی لا دا فیسیلیٹیٹ کی علی اذا سوزنا من بار لے ہوں من سے کو سٹوریج کرمے دے من سے کو چین کا بے دے کا پر وہ یا ایون گلنا تو پیدا کو دے جو خطر اڑے وا دلور لا کو نہ رونی کہ کوئی خطر آ رہی مدن تھا رہا پلا رہا تھا کہ بیا صاحب ایئرپورٹ باندھ دے تاکہ تو بندوبست مشترے بس پٹینہ راولل تدوی دے پوری پلا رہا باندھ کو چین
ڈاکٹر نورالامین دا هم وایي باید زمینداران هم ځان پر دې پوه کړي چې د یو فصل د برآمدولو لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مرغ ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د لوی اختر د راتګ نوړان دی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د سارو د میلو انتظام شوی دی خو زیاتره خستون کې د ګلکې چې سروي ډیر زیات ګران دی. زمونږ همکار شنواز ترکزی د خیبر پختونخوا چرسدی د شوقدر مال منډه ته ورغلی دی او دا غزینه مونږ ته راپور راکړي.
د شوقدر د سارو په منډی کې سږ کال د سارو قیمتونه خو زیات شوي ولې بلخوا اولس وویل چې د نورو شیانو د ګرانۍ له وجې هغوی دومره وس نه لري چې ګنې په اختر کې د قربانۍ لپاره په وجود ښه او ماړه ساروي واخلي. سهار وختي د پهلوان قلعه شوقدر منډی ته په ګاډو کې او پیاده ساروي راوستل شوي خو زیاتره اخستونکي خالي لاسونه کورونو ته واپس ستانه شول. محمد علي خان له پېښور راغلی او وی ویل
بالکل دا قربانې په خیال ساروی غسول راغلی ما خو مو نن سبا بدل ته کې داسې کار چې ساروی ډیر زیات ګران دي او کوشش کوم چې ځان له بګې داسې ساروی ورم چې وس مطابق وي. یاره پروس کال تقریبا موږ په 65000 روپے باندې جوړ اغستې و او سخ کال چې هغه جوړې ته پوس کین هغه بنځات یا خوشا لس کم یو لاک یو لاک دا خوشا ریټونه چلیږي.
یو سپینګری په وجود ورکوټه چیلې لپړې نیولې او ویلې چې کله هم اختر راشي هر سړی د سارو ګرانه بیه کوي نو هغه مجبور دی او لوی سروي نشي اخسته
زما نوم رحم شاده د میاکل نه راغلی ما او فخ کال فاویل ګران شوی دی د مخه کال په بابت معنی مخه بچد څه په فلور سلونن کې د ماغه فخ کال په 15 شپک کیږي ولا فاوی ډیر زو خبر ګران شوی دی
یو ځوان چې له باجوړ ایجنسی نه شپک چیلی راوستیو وی ویل
ریواج خان کال سر یو ساتیو با دی میلو تی رو باسی نو آغی پا وجه گران خلکو نیولی دی دست بازارون هم خون مزا نیشتره ما یو شپگول سر بی روستی چی دی دی والا چی پس مختلف ریتون دی شپار زرم ملاوی گی تل زرم ملاوی گی دوی زرم ملاوی گی
دا شو قدر دی مندی تا دا مهموندو باجوڑ 400 او دا پی خور دا نزدی سمونات سر بی راوستلی شی دا دی مندی دا ٹیکدار نوید مومن سرمی خبر وکړي
د خلکو غربت او د ملک معیشت حالات د سیستم چې دا غیر په وجه سره د خلکو استعداد نشته چې قرباني وکړي د دې وجه نه ساروي خلکو ته ګران ښکاري او د دې د پیښور د مردان د 400 د پینډای نه د سوداګر او د خلک راغلي چې غوي ساروي دلته اخلي
زیاتره هغه خستون کې چې نن تش لاسونه واپس نه شول ویلي چې هغوی به لوی اختر ته نږدې ساروي واخلي ځکه چې په دغه ورځو کې پرې یو خو مالکان تنګ شوي وي او بل د خرڅ ضرورت هم سیوا نو ممکن ده چې په کومه بیه ورته څاروي میلاو شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی درسي خدای سي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي
اوردونکو تاسو موږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې مور دې شي په دغه باندې تاسو موږ خپل پیغامونه ایمیل نمبر لګیدل شي او موږ تاسو موږ د خبرونه په اړه باندې خپل مشورې هم را لګیدل شي د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د سرفراز په आवाज دغه سندره وړاندې کوم
کابلی منی نسردا مورید برگی خوا خونی ورکری دینا یا مورید برگی خوا خونی مورید چانا پلاس گرسیگی ید لور گمبلی ور لچا توکری دینا دلور گمبری بر لچا وڑو کے روری او پجڑا کا یچی شین خالے خوری قباما راو خیجینا چی شین خالے خوری قباما رے بار خوا مزیدیو کی یا مین پیزیم نخی تالا او در کبینا یا مین پیزیم نخی تالا پلا رسانگی او آنگی مزا ستانا پوہی دا خلق نورا گمان کبینا ستانا پوہی دا خلق نورا بڑا بڑا یہ لو یا مشی وقت لا بڑی تیار وائی او سلامنا او تلا بڑی تیار وائی نندی اسر کری پن کری زو سر لا سنا لیلا س چل دے چنوائے حالونا نندی اسر کری پن کری زو سر لا سنا
لیلا س چل دے چنوائے حالنا لیلا س چل دے چنوائے حالنا شیرینی خلی کاغذ دے او دزر پسر بپینی خونا یتک و هما دزر پسر بپینی خونا چیارانا دن کولا ود مینی لاس تیرا تولی اورا کونا یاد مینی لاس تیرا تولی